لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوی، خو له هغه مخکې په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د سولې عالی شورا وایي په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. خبری برخه او د موسیقی خبرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
ملګری ملتونه په قندوز کې د مولسي خلکو د مرګ ژوبلې په هکله ژور اندېښنه څرګندوي. د فاریاب پولیس وایي وسلوالو مخالفینو پرون مازدیګر د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شوي. او د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي د هغو دیارلسو ملکي وګړو لپاره چې ډیری ماشومان دي او د نوروز په شپه په قندوز کې په یوې هوایي حملې کې وژل شوي سخته اندېښنه لري. یونیسف پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو کسانو وژل د بشر دوستۍ د اصولو سرغړونه ده. دغه ادارې په افغانستان کې د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو غوښتي چې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. ملګرو ملتونو ویلي دي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د جمعې په شپه په قندوز ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو کې دیارلس ملکي کسان وژل شوي چې لس تنه یې ماشومان دي. خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت یوه ویاند د یکشنبې په ورځ په یو ایمیل کې ازادي راډیو ته ولیکل چې په قندوز کې د ملکي تلفاتو د دې ادعا تحقیق کوي. د فاریا پولیس وایي وسلوالو مخالفینو پرون مازدیګر د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو حمله وکړه چې په نتیجه کې یې شپږ کسان ټپیان شوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالکریم یوریش نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
بر اثر پرتاب 6 ماین آوان بالای بازار یا مرکز
د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو د توغولو له کبله شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ شامل دي.
دختر خانم کې 12 سال سن دره.
خغلی یوریش د یو ټپي حالت نازک وباله. له بلې خوا چارواکو تایید کړي چې د شیرین تګاب امنیه قمندان چې په یو برید کې ټپي شوی وو سا ورکړي. شیرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین ربانی پرون د بیلډ په نوم جرمنی ورسپانې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او وی ویل د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لار خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. د ایران په بیلابیلو ښارونو کې سختو ورښتونو او سیلابونو ځاني زیانونه اړولي دي. د ایران په جنوبي ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان مړه شوي دي. د ایران د بیړنیو روغتیایي خدماتو مشر پیر حسین کولیوند د دوشنبه په ورځ ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیلنیو خدماتو اداره وایي چې یو بل کس په کرمانشاه ولایت کې مړ شوی دی. د کولیوند په وینا د شیراز په قربانیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. د ایران د هوا پیژندنې ادارې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې د نورو سختو ورښتونو خبرداری ورکړی. دیموکراتانو د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرت مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبې په ورځ کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوي وو نه ترامپ او نه د هغو کوم استازي له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی. او همداراز ویل شوی وو چې په دې اړه چې ترامپ با کوم جرم یا سرغړونه کړی وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې اکثریت دي پرون د مارچ په 15مه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکي اونۍ تر سه شنبې ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د مسکو لخوا وینزویلا ته د پوځي پرسونل استول تاوتریخوالی ډیرولی شي او خبرداری ورکړی چې واشنگتن به په دې اړه چوپ پاتې نشي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند رابرت پلادینو ویلي چې پومپیو د دوشنبه په ورځ سرګی لاوروف ته پر ټلیفون وویل دا چې روسیا په وینزویلا کې تاوتریخوالی ډیروي نو د امریکا متحد ایالات او د سیمې هیوادونه به لاسترزنی پاتې نشي. د پومپیو دا څرګندونې وروسته له هغه شوي چې د وینزویلا یو چارواکي ویلي چې د روسیې الوتکې د دغه هیواد د روانې پوځي همکاري د یوې برخې په توګه د اونۍ په وروستیو کې کاراکاس ته ورسېدې. هغه راپورونه چې د روسیې د هوایي ځواکونو د دوو الوتکو د رسېدو په اړه خپره شوي تر اوسه د خپلواکو سرچینو لخوا نه دي تایید شوي. روسیا د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحد ایالات او لسګونه نور هیوادونه په وینزویلا کې د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو ملاتړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل قدر منوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر وی پانه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د وی پانه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي چې به وروسته به وګمه جبرخیله او ګودر ځاځی د ازادۍ رادیو په دې پروګرام کې لتاسو سره وی. خو له هغه مخکې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو چارواکی وایي تر اوسه په رسمي ډول د دې شورا استازو ته په قطر کې د بین الافغاني خبرو په دوهمه غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل په 14مه او 15مه د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د روسیې انټرفاکس خبري آژانس پرون د قطر د یو ډیپلوماتیک مقام په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې غونډه کې ګډون وکړي. په دې اړه جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
شاوخوا درې اونۍ هغه څه چې دوهمه بین الافغاني غونډه بلل کیږي پاته دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابي ظاهرا په دې غونډه کې د ګډون لیواله ده. میرمن سرابي تېر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه رسما دوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
چیزی که در قطر برگزار میشه البته با دعوت قطر
است. دوی حق سه چی په قطر کی تر سرکیجی البته د قطر په بلنه دی. موږ د سولې د عالی شورا د درلنشا مشر لرو له حق سره په دې اړه بحثونه سوي دي. تر اوسه د سولې د عالی شورا استازو ته په رسمي ډول بلنه نه ده ورکړل شوی. د میرمن سرابي تر دې خبرو څو ساعته دمخه د روسي انټرفاکس خبري آژانس د قطر د یوې ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله راپور ورکړ چې تمه ده د افغانستان د حکومت استازي هم په دې دوهمه بین الافغاني غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې هدف د افغانستان له بحران څخه د وتلو لپاره د یوې حل لارې موندل ښودل کیږي. د قطر سرچینې چې نوم یې نه دی ښودل سوی انټرفاکس ته ویلي چې د قطر د غونډې د ګډونوالو شمیر به د مسکو تر غونډې لوړ وي، یعنی شاوخوا سل تنه به وي. تر اوسه د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومتي استازو ګډون رسما نه دی تایید شوی. هڅه مو وکړه په دې اړه د ارګ او یا اجرایه ریاست چارواکو تبصره واخلو خو د تیر ورځې تر ناوخته پورې بریالي نه سو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې اړه د تبصرې مرجع ده. د تاس خبري آژانس راپور لمخې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د جمعې پر ورځ امریکایي او چینایي چارواکو سره تر لیدو وروسته په واشنگټن کې ویل چې دوهمه بین الافغاني غونډه به د اپریل پر 14مه او 15مه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې ترسره شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پانځي استاد نصر الله ستانکزی د قطر په غونډه کې د افغانستان د حکومت استازو ګډون مهم بولي.
کچېلې د افغانستان حکومت استازي هم د قطر په کانفرنس کې چې د قطر د دولت له خوا په دوه کې جوړیږي ګډون کې دا به یو ښه فرصت وي حد اقل مذاکرات د پایل د پاره یا د افکار د اوریدو د پاره.
د مسکو ښار د تیر میلادي میاشتې پر څلورمه او پنځمه نیټه د افغانستان د سولې په اړه د لمرنۍ بین الافغاني غونډې کوربه و. دا غونډه د افغان حکومت رسمي استازو له حضور پرته ترسره سوه، خو لسګونو افغان سیاسي څیرو او د طالبانو استازو ګډون پکښې درلود. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري. ټاکل شوی وه تر دې غونډې وروسته د طالبانو یو پلاوی په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه بحث وکړي، خو اسلام آباد ته د هغه پلاوی تر سفر د مخه د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبره له دې کبله شکایت وکړ چې د طالب پلاوی د غړو نمونه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل ول او اسلام آباد ته د سفر په اړه له کابل سره مشوره نه وسوي. د کابل دغه اقدام په اسلام آباد کې د مذاکراتو مخه ونیوله.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زمږ غاګل آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو د سهار له وو د مخام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په وو بجو د آزادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو له امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو آزادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوښ شي چې د کابل د نن چاپ ورځپانو مخکتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو شمیر ورځپانو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک د مودې د پای ته رسیدو په اړه مقالې او تبصرې خبرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپانې لنډمهاله حکومت یعنې څه په سرلیک په خپره شوې سرمقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون له لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه ځلې ځنډ سره هم مهاله د جوزال لومړۍ نیټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزا له لومړۍ نیټې دوه میاشتې وړاندې ترسره شوی وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه دوه ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلې او د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې له یوې خوا د لنډمهاله حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري، او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمهاله حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک مدد پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیرېستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستې چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغه څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
سندرو میلمانه
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه